السلام علیکم ګران اوریدونکو د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بارکوال میاخیل
ستلم شوایو نن د زیارت رس کال 2019 د نومبر د میاشتې ومنېټه ده وخت شبه ده په پا پاکستان کې د ماخوتن 8 بجې افغانستان کې شبه دی ولی می بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 10 بجې شبه دی اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له شاوخوایي ونې رئیس د پیلسوي احتجاج مشران وایي چې پر حکومت به فشار نور هم زیاتوي او وایي چې پر راتلونکو دوه ورځو کې به احتجاج یو نوی رنگ واخلي.
د پاکستان پوز یو ځل بیا یو شخصي ټلویزیون ته په خبرو کې د پوز ویان ویلي دي چې په انتخاباتو کې پوز د حکومت لخوا رابلل کیږي او پوز یوازې امنیتی ذمہواری تر سره کوي.
او د پېښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر تر 28 نیټې پورې ځنډولې ده. پر هغه باندې پاکستانی چارواکي له تندرو ډلو سره د مرستې تور پورې کوي، خو امریکا وایي چې پاکستان هغه د اسامه بن لادن د ځایګي معلومولو په تور نیولې دی.
گران اردوونکو موږ سره اوسېږئ. د دې خبرونې په دویمه برخه کې به موږ خبرې اترې کوو. په پاکستان کې د ګرانۍ شروع شوې حال د دې تر څنګ په ملکي حکومت د ټیکس په نظام کې څه کول غواړي او دا وخت د آی ایم ایف ډله په پاکستان کې د هغوی د دغه هیواد د پارلماني غړو سره څه خبرې اترې کړې دي موږ سره اوسېږئ. خو اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ له شاوخوایي ونې راهیسې پیل شوی احتجاج لا دوام لري. د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې پر حکومت به فشار نور هم زیاتوي او وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به احتجاج یو نوی رنگ خپل کړي. اپوزیشن ګوندونو دا نه دی ویلي چې له دوو ورځو وروسته به څه کوي، خو وایي د عمران خان استعفا ضرور غواړي.
د پاکستان پوز یو ځل بیا د یو شخصي د پاکستان د پوز ویان یو ځل بیا د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي چې په انتخاباتو کې پوز د حکومت لخوا رابلل کیږي او پوز یوازې امنیتي ذمہواری تر سره کوي. څلونکي وایي د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د ازادي مارش په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن ترونو ته ځواب ویل په خپل د پوز په سیاست کې مداخلت ته او دا بیان باید چې د دفاع وزارت ورکړي.
او د پېښور های کورټ نن بیا د ډاکټر شکیل افریدی د قضیه اوریدنه د نومبر تر 28 نیټې پورې ځنډولې ده. پاکستانی چارواکو په 2011 میلادي کال کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته پر ډاکټر شکیل افریدی باندې له تندرو ډلو سره د مرستو تور پورې کړی، خو امریکا بیا وایي چې اوس ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د ځای ځایګي د معلومولو په تور نیولی.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د راتلونکو خالی پورز بعد د ملک وزیر اعظم عمران خان د کرتارپور راهداري پرانستي دستوري لپاره لس زرونه زیات سکان د هندستان نه پاکستان ترازی. په خپل هفتوار بنا کې د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلي چې د هندستان نه راغلي سکان به هم هغه ورځ بیرته هندستان ته ځي او بل چرته په پاکستان کې دننه د تلو اجازت به هغوی ته نه وي.
پاکستان وایي د اف اے ټی اف لخوا چې ورته د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو او د ناقانونه پیسو د لیږد په اړه د کومو ګامونو اخیستلو وینا سوې وه، پر هغه د عمل کولو پر لپسې هڅې کوي او هیله د اف اے ټی اف د پاکستان د هڅې وستایي.
او د پاکستان خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان نه کډه شوی کډوال وای چې دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او د حکومت لخوا ورته هغه شان مرستې نه ملاويږي د کوم چې ورسره شمنې شوی وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو کتونکو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوړی یاست چې دا غړې په ژوندۍ باندې په ریډیو اوریدل او په ټی وی کتلای شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د ازادي مارچ په نامه احتجاج له شاوخوا یو نه راهیسې دوام لري. څو شیبې مخکې مو له خپل همکار پیر ولایت شاه سره په دې اړه خبرې کړې. ستاسو پام ورته راګرځو.
مذاکرات خبر دی نو دا حکومت دا طرف نه چکمه کمیټی ټاکلې شی او دا اپوزیشن چکمه کمیټی وې نه مخالفه ګوندونو دا غي ترمنځ خو مذاکرات بے نتیجې او خپل خو اوس په حکومتي ګوند کې شامل پاکستان مسلم لیگ کاف چې کم مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر د چودھری پرویز الہی هغه دا ټول خبرې کوي د مولانا فضل الرحمن سره او تیر شوی دوه ورځې کې هغه نن سلورم ملاقات کړی دی د مولانا فضل الرحمن سره او بیا میډیا سره هغه خبرې هم کړې دي او دا تمه څرګنده کړې ده پرویز الهی چې وخت باختي روز باختي خو دوی د حل په لوري باندې مختلف چې کوم دي بیلابل سپارښتنو باندې غور کوي. مولانا فضل الرحمن سره هغه دوی دغه په وړاندې نږدې نو پاره کې یو غدم خبره کړده چې د کال 2018 انتخاباتو لپاره ټولنې لپاره یو عدالتي کمیشن د جوړخم یو بسوارښتنه چې کوم نن هغه باندې غور کیږي نو دغه خبره روانه دي. خو نن بیا د اپوزیشن ګوندونو پاکستان کې چې کوم نه مخالف سیاسي ګوندونو د حکومت مخالفه د غیر رهبر کمیټې مغونډه شوې ده او دا هغه ګوندونه دي چې دا ټول په دې درنه کې د درنې ملاتړ هم کوي او د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي او بیا د دې غونډې وروسته کرم دورانی چې کوم د کمیټې رابطه کار دی هغه دا ویل دي چې موږ اوس هم په خپل هغه مطالبه ولاړو چې وزیر اعظم به استعفا ورکړي او بل خبره کرم دورانی دا کړده چې اوس موږ په دې باندې غور کوو چې راتلونکي دوه درې ورځې کې د احتجاج د لړۍ وغځو د دې په حق له هم دی چې مختلف دي تجاویز باندې غور کوي چې څنګه د احتجاج دی وغځي او په ټول ملک کې په دې په شدت کې زیاتو اړ راولي.
اکرم دورانی چې دغه غواښ کړی دی چې په راتلونکو دوه ورځې کې به دوی پر حکومت نورم فشار زیات کړي او کېدای شي چې وایي احتجاج بل رنگ واخلي. آیا د دې سپیناوي سوي دي چې د احتجاج بل رنگ اخیستل دا معنی چې یعنی دوی به نور هم ډی چوک تور وغځيږي کنه څه بل معنی لري؟
پرکول شه بکرم درانی نه هو چې کله خبري اعلان دا تاسو کو نه هغه د دې سوازي جواب ورنه کو دا ویل چې موږ دا تاسو سره نشو شریکول خنن د سحر نه د دغه ګون یعنی د جمعیت علما اسلام فیډل بل یو لیډر د مرکزی مفتی کفایت الله نوم دی هغه دا بیان جاری کړی دی چې د دې دا شکلوم کې دي شي چې دوی په هفته کې درې ورځې د ټول ملک چې په یاجام کې ټول ملک کې شټر ډاون یا کاربندیزو کې او بیا درې ورځې حالات په معمول ساتي دا یو روټین باندې دی چې مونږ چلی دي شو د شانتي مفتی کفایت الله ویل دي چې ډی چوک کوم چې د پاکستان پایتخ کې د پارلمان د ودانې مخ ته یو ځای دی دغه باندې هم دی غور کول شي چې دا درنه دغه ځای اوچته شي او دغه تلار شي زه دودري خو هغه شریک کړی دی د میډیا سره خو اکرم دورانی د دې څه تفصیل نه دی ویلي.
او لند پښتنه دا کول غواړم چې د احتجاج څه حال دی دغه دوی شپې چې بارانونه سوي احتجاج کوونکي اوس هم پر ځای ناشته کنه په شمیر کې څه کمواله راغله؟
برکول سے معمولی غون تکموال خوراغل دے خوبیا هم اوس مندا ویل شچ مطلعش میرا کناستی دا کی دا مولانا فضل الرحمن دا گون خلق او دانن اکرم دورانی او منل چې دا دی په پام کې نو نیول چې ګنې داسې حالات هم دي ترابې خې دي شي د باران د وجه دا مشکلات نه غوږ چې بیا موږ اوس په بیړني توګه باندې داسې ټینټونو تنظیم کوو هغه باندې شپې لا غوږ چې راو رسېږي ته کم چې به واټر پروف وي یعنی د خلک به د اوبونه خوندې ساتي نو هغه هم دا منل چې خلکو ته مشکلات دي خو هغه ویل چې دغه مشکلات باندې به دي ډیر زړه قابو
پر ولایت صاحب لا تاسو ډیر ډیر مننه
مهرباني.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA. Thank you.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال آصف غفور یو ځل بیا ویل دي چې د انتخاباتو په وخت پوز د وخت حکومت را بللې وي او دوی امنیتي ذمواری تر سره کوي، خو په پاکستان کې سلنکاران اوس په دې باندې بحثونه کوي او وایي چې د پوز ویان لخوا د آزادی مارچ په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن ترونو ته ځواب ویل د پوز په سیاست کې مداخلت دی. یو تفصیلی رپورت پی د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
سیړونکي وایي چې د پاکستان د فوج د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا د آزادی مارچ په احتجاج کې د مولانا فضل الرحمن تورونو ته جواب ویل بذات خود د فوج په سیاست کې مداخلت دی او باید چې دا بیان د دفاع وزیر ورکړي وي. د پاکستان د فوج ویان ویلو چې په اسلام آباد کې روان مارچ یا احتجاجي ناشته سیاسي کار دی او د فوج په دې کې به حیثیت اداره نه کار لري او نه پکې کار شته.
کانسٹیٹیوشن کے اندر ریکوزیشن کیا جاتا ہے.
میجر جنرل آصف غفور ویل پوز پہ انتخابات کے حص کار نہ لری خو پوز دا آئین لاندے را غختل کی گی. پوز پخپل نغوالی چی پہ انتخابات کے شریک شی او دا وقت حکومت را غوالی. دا پوز دا ویان لخوا سیاسی تورونو تا جواب ورکول ناقدین دا پوز دا خپل قانونی چوکاٹ سخا وطل بلی. پا پیخور یونیورسٹی کے دا پیس اینڈ کانفلکٹ سٹڈیز پروفیسر جمیل چترالی وائی دنیا او دا پاکستان اولس تا پتا دا چی دلتا حقیقی جمہوریت نشتا او پیو جمہوری ہیواد کے پوز دا دفاع دا وزارت پابند وی او د پوز ویان یوازې د پوش په پېښورانه هلو زلو بیان ورکول شي.
هر تعلیم یافته زی شعور او جمهوریت پسند شخص فرض په دې پوی دی چې د پوش په سیاست کې کار نشته او هر محب وطن فوجي د پاکستان سره اخلاص لرونکي سرکاري ملازم چې هغه د پوش ملازم دی د هغه غټ احترام زما په نظر کې دی د پاره چې هغه خپل ژوند قرباني په محاذ باندې ورکوي، هغه قوم د پاره د خپل سر نه دانګي کوم دغه د پاره د هغه عزت دی چې هغه کله سیاست ته را دانګي هغه عزت هم بیلي، هغه عهده هم بیلي، هغه مرتبه هم بیلي. نو د دې باندې هیڅ دوراهی نشته. د فوجي د بیان ورکول په ذات خود سیاست کې مداخله کوي. دا باید داسې بیانونه په کار دی چې د وزارت د دفاع طرف نه دي ته یو لیټر لاړ شي او ورته وویل شي چې دی باید تاسو څه ګریډینټ وي.
د دفاعي چارو سیړنکار او د پاکستان د پوز پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود ډیوی ریډیو ته وایي پاکستان کې څلور وارې د فوج حکومتونه پاتې شوي او تر څو چې دلته جمهوریت خپل جرړې نوې کلکې کړې نو د پوز په حق لبه د سیاسي ډلو په زړونو کې شکونه پیدا کیږي. هغه وایي د پوز ویان ته د سیاسي تورونو جواب ورکول نو پکار، خو بیا وایي د فوز د بیانونه هم د جمهوری او سیاسي حکومتونو کمزورې په ګوته کوي.
ادارې جو هي وو خاص طور سے فوج کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے فورن پالیسی میں، سیکیورٹی پالیسی میں اور اقتصادی پالیسی میں بھی کافی ابھی کردار ہے ان کا. تو ہر لحاظ سے فوج ایک بڑا کردار یہاں ادا کر رہی ہے جو کہ نارمل جمہوری ممالک میں نہیں ہوتا ہے.
هغوی په پاکستان کې د ادارو او په ځانګړي ډول د پوز د هیواد په اقتصاد، خارجه او امنیتی پالیسیانو کې یو کردار پاتې شوی دی او اوس هم دغه کردار لوبوي او داسې په یو تکړه جمهوریت ملک کې نه کیږي. خو چې څنګه څنګه په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي نو ورسره به په خپل د فوز کردار رو رو را کم شي. ښکارا دی چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په لومړی ورځ زرګونو ګډونوالو ته په خپل وینا کې د کمې ادارې د نوم اغستلو پر ویلو ل ادارو سره ټکر نغواړي خو ادارې هم باید خپل بې طرفي ثابت کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، اسلام آباد.
او سم یو مرکه ته ستاسو پام راګرځو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم یو له هغو ګوندونو څخه دی چې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ په ازادي مارچ کې فعال برخه لري. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزای وایي چې د جمعیت علما اسلام په ملاتړ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي او وایي چې انتخابات باید بیرته په شفاف ډول ترسره شي. له ښاغلي محمود خان اڅکزي سره د ډیوی ریډیو خبري ارشد مومند مرکه کړي. ستاسو پام ورته راګرځو.
د لومړی انتخاباتي چې په هغه شپه چې دوی وشول باوجود دې چې ډیرو ګوندونو په دې کې ډیر چوکۍ ګټلې وې، پیپل پارټیز چوکۍ ګټلې وې، مسلم لیگ ګټلې وې، جمعیت علما اسلام ګټلې وې، دا لومړی انتخابات چې په غش په ټولو پټانو وویل چې ډېر بد داندلی شوی ده. هیڅ شریف جرنیل دانیس ویلی چې داندلی نه ده شوی. هیڅ شریف جج دانیس ویلی چې داندلی نه ده شوی. هیڅ شریف د الیکشن کمیشن یو غړی دانیس ویلی. عام کلیوال خلک دانیس ویلی چې داندلی نه ده شوی. داندلی شوی ده. نو چې شوی ده مه پرټینګیږئ. او که دوی پرټینګ شي زه خدای وایم من دا خبره نه ده کړې هلته په درناکې به یې هم کوم. که یار خدا د درنې خلک صوبو ته لاړه ضلعو ته ولاړه د دې نه به اچ طوفان جوړېږي. یو ور پکې پاکستان مات شوی دی، بل ور پکې بوټو پانسۍ سو دروزو پورې معاملات نه سمېږي. که دا انتخابات هم دوی ژر نه که تسلیم خبره دا ده لومړی ځل دی لن خبره خلک چی شي لپاره راځي کله کله مطلب دا ګوره ډېر سخت په مشکل کې دی پاکستان اقتصادي طور خوار خلک غریب خلک نوکران د ژوند هر سړی په تکلیف دی چې یو وار خلک دغه ته راووت بیا د انتخاباتو مطالبات په داسې نه درېږي. دومره سخته ګراني ده دې ته به ولس رادانګي ولس به راځي دې میدان ته د څلورو صوبو چې په کورونو انسانان راجمع شي او بیا هنګامه جوړه کړي او ستا داسې یو خطرناک حالت اقتصادي طور هم ملک ورځ په ورځ د غلط سیاست په وجه ورځ په ورځ د تنهایی خواته روان دی.
په آزادۍ مارچ په اړه باندې دا ویل کېږي چې نه سیاسي ګوندونو په کې موږ په سټیج باندې وینو چې صرف د پښتنو زیاتره مشران چې کوم دي هغه په کې ښکاري او بیا چې کله آزادۍ مارچ ته ورشو هلته هم د 90% نه زیات پښتانه ښکاري. ولې در سره دغه نور ګوندونه دومره په کلکه ونه درېده؟
نه درېږي به ما مطلب اوس هم سوال دی که نه اوس هم د ولس پرشر دی پر ګوندونو باندې پر هر پارټي باندې پرشر دی. یا راته ورېږه دا دا آزادي مارش به صوبو ته ځي. ما دا خپل ځاني سوچ دی دا آزادي مارش به اوس لوی لوی ارتالونو ته ځي.
مریم نواز نواز شریف هغوی به درسره
دا به ټول راځي دا به ټول راځي داسې به راځي داسې به راځي چې خلک به ورتاریان شي. دا آزادي مارش به کلو ته ځي. دغه آزادي مارش کې څو پارټیان دي؟ فضل رحمان صاحب دی، تر سپورټ را دی ان پی او ای زه یم، زموږ پارټي ده، مسلم لیگ دی، پیپل دی. کدا نه یې دا دوی درې پټیان چې دا ما یاد کې چې اوس غږ وکړي کوټه په هفته کې ختمی بندی
نه د ختمېدو اخري نیټه یا کوم داسې معلومات ده خو
درنه ختمی نه درنه شکل به بدل شي درنه به داسې لوی طوفان جوړ کړي. زه خو اوس هم دا وایم چې که دوی په دې پوهېږي چې څومره ژر کېدای شي په کار ده چې عمران دا خبره ومني. د عمران لپاره هم ګټه ده، عمران هم سیاسي سړی دی چې دی یو پاورفل وزیر اعظم وي او یو بیوروکریسي په خپل عیني دغه کې دا ملک بالکل جمپ وکړي. اوس که څوک مني که نه مني، د هر ډپټي کمیشنر به شاته یو بلا ناسته، ډپټي کمیشنر د هر جج به شاته یو بلا ناسته ده. دا ملک دارنګه نه چلیږي او موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو، هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې دی به دا ملک طوفانونو او بربادۍ ته حواله کوي.
ډېره مننه محمود خان چکزی صاحب.
ډېره مهرباني.
د امریکا ژغ ډیوی خبری خبرونه لا دوام لري. د پېښور های کورټ نن د ډاکټر شکیل اپریدی د مقدمه اوریدنه یو ځل بیا د نومبر 28 نیټه ته ځنډولې. د پاکستان حکومت په 2011 میلادي کال کې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته پر ډاکټر شکیل اپریدی له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ تور پورې کړی، خو د امریکای کانګرس وایي چې پاکستان هغه د اسامه بن لادن د ځایګي د معلومولو په شک نیولې. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د حمید الله په ریپورت کې.
د ډاکټر شکیل اپریدی په کیس کې د پېښور های کورټ د کسیزه بنچ جسټس وقار احمد سیټ او جسټس عبد الشکور نن د زیارت پر ورځ اوریدنه کوله، خو یو واری بیا د بحث لپاره د حکومت وکیلان اوریدنه کې عدالت ته وړاندې نشول. د ډاکټر شکیل اپریدی یو وکیل کمر ندیم ډیونی وسته وویل
او ای جی صاحب ایڈوکیٹ جنرل صاحب چې کوم دی هغه رانغلو او هغه دا یو هغه ورکړ چې به هغه سپریم کورټ کې مصروفه دی. غیر د لپاره بیا جسټس ډیر کافی انتظار وکړو، تقریبا یو بجو پر انتظار وکړو خو چونکی هغه راتلون یا نشور راتله تاریخ بیا بدل کړو اور 28 11 مونږ نوې تاریخ مونږ نه ته بوسو کو چې تاسو کیس تیار کړی دی مونږ جمع خو شروع نه کیس تیار کړی دی مونږ آرګومنٹس کول غواړو مونږ دې ته تیار یو ایڈوکیټ جنرل صاحب چې کوم دی دغه طرف نه سوک تیار نه دی کیس ته نو دغه په وجه باندې تاریخ بدلیږي
د ډاکټر شکیل ابریدی په کیس کې دا اوریدنا د غیر فعاله فاټا ټریبیونل نه اوس های کورټ ته راغلی ده د کال 2014 راسه د ډاکټر شکیل ابریدی په کیس کې د سزا خلاف اپیل په فاټا ټریبیونل کې ځنډیدلی وو خو د سلویښتو نبر اوریدنه کې یا هو حکومتي وکیل عدالت ته نه پیش کېدو او یا د عدالت په غوښتنه د مقدمې ریکارډ ټریبیونل ته نه وړاندې کېدو د اسامه بن لادن پر معلومولو کې د امریکې د استخباراتي ادارې سی‌ای‌ای سره په کومک تورن شکیل اپریدی ته په کال 2012 کې د خیبر ایجنسۍ د یو کلدن تنظیم سره په اړیکو د درې درشکارو د بند سزا اورول شوې وه چې وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دا تر درشتو کالو راکمه شوه خو د پوره سزا د ختمولو د اپیل په کال 2014 کې بیا د ډاکټر شکیل اپریدی وکیلانو د هغه وخت فعاله فاټا ټریبیونل ته کړی وو های کورټ ته د کیس راتلو سره د ډاکټر شکیل اپریدی وکیلان خوشبینه وو چې اوس به دا اوریدنې وشي په وروستنۍ یو اوریدنه کې هم د پیښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ مرکزي او صوبایي حکومتونو ته په دې کیس کې د غور کېدو امر کړی وو خو د هغې امر وروسته هم په وروستنۍ دو اوریدنو کې بیا حکومتي وکیلان عدالت ته نه دي وړاندې شوي ډاکټر شکیل اپریدی دا وخت د پنجاب په ساحیوال خار کې په یو سخت امنیتی جیل کې زندانی دی حمید الله ویو وی ډی ون نیوز په خبر
دا د وی او ای ډی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voadiva
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوسو د خبر پښتونخوا په بنو بکخیل کډوال کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه په کال 2014 کې د ضرب اسب پوځي عملیات په وخت په کور شوی کډوال اوس هم د سختو مشکلاتو سره مخ دی او ډیر پکې د یری نه هم خپل دغه حال ویل نشي ځکه چې دوی یره لري چې بیا زورول کیږي په دې باندې نور حال د هغه ځینې در بریډیو خبريال عدنان بټنی راکوي
د بکه خېلو کمپ کال 2014 د کډوالو د لپاره جوړ شوی خو د دې کمپ سره د بهر نه د خلکو تګ راتګ نه کیږي ځکه چې د خلکو په خبره د کمپ په دروازه سخت بندیز دي او کله د کمپ نه بهر څوک وزي نو هغه هم په رسمي تور اجازه اخلي د بکه خېلو په کمپ کې د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل زتره کډوال ژوند کوي د بکه خېلو په کمپ کې کډوال تر کوم حال تیریږي دی وړه د پښتنې په جواب کې د کمپ کډوالو وویل جواب نشي کولای ځکه چې د هغوی په خبره په کمپ کې ورته کوم داسې آلات لګول شوی چې خبرې سوک وکړي هغه تن معلومی شي او بیا زورول کیږي د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر غلام وزیر وای په بګه خېلو په کمپ کې په لګول شو خیمو کې نه په ګرمۍ او نه په یخنۍ کې خلک ژوند کولای شي چې په سخت مشکلاتو کې خېل دي هغه ویل د شمالي وزیرستان د ضرب عذاب عملیات 15 کاله پوره شوی خو د سیمې څخه کډوال شوی ټول خلک تر اوسه بیرته ستانه نه کړی شو ځکه دوی په 7 نومبر په میرالی سیمه کې د احتجاج پریکړه کړې چې کډوال بیرته ستانه کړی شي
دا د کیمپینډینا مخینې لاګه دلی دي هغه نه بعد د درخواست تنظیمي نه راځلای او ارجنټینا ډېر ناری دي په باندې باور نه ودی او دا د کیم بارومو او واوا او دا ډېر سخت د تکلیف سره مخ شوی دي وړو وړو بچو دی دغه داسینې نمونیو ته ولا دا ماتریا یې دا کال ته بلا واځه پکیم کې تاسو تلای دی نه په سیریټیز ورکوای شي نه لا کاک لیر کوای شي
د شمالي وزیرستان د صوبای پارلمان منتخب شوی غړی میر کلم وزیر هم داسې تور لګوي چې د بګه خېلو په کمپ کې د خلکو ژوند سخت په مشکلاتو کې دی هغه وویل د علاقې منتخب استازي په هیڅ کمپ ته دتلو هڅه کوي او د اجازه د پاره خواست هم کړی خو دوه میاشتې وشوي چې جواب ورته نه دی ورکړی شوی
کمپ نه دی دا یو جیل دی ځکه چې دلته هیڅ کوم دانه نه نشي راتلی ګوره مونږ از کاندیډیټ خو مونږ کمپین ته دانه نه ورنه راغلو دا هغه نه پس ما سره په ریکارډ پراته دي چې ما سوپر ریکوست کړای دی چې زه کوم ته ورځم د خلکو سره علاوه جما او د خلکو زما سره خبرې کول غواړي هلته خلک په تکلیف کې او موسم هم د سردې والا راځي دوبۍ اسمبلی ممبر په هیڅ باندې ما ته صرف دومره گزاره شوې ده په دې منځ کې چې هغه چې بس مونږ ته ان شاء الله اجازه تاخلو او اجازه
پی ڈی ایم وای د بکاخیلو کیم خوندې او هر ډول اسانتیاوې پکښې برابرې کړې شوې دي. د میاشتې په حساب هر کورنۍ ته خوراک څښاک او 2000 روپۍ ورکولی شي. په کیم کې سکول او هسپتال او جماعت هم جوړ کړی شوی دی. د ادارې د شمالي وزیرستان د پارت سرواکي عمران وزیر وویل دوی هڅه کوي چې په کیم کې زړې خیمې بدلې کړي او دا تورونه ردوي چې په ټولنیزو رسنیو د کیم کوم حال ویل کیږي. په کیم کې داسې هیڅ ډول ستونزه نشته.
کوم منتلی کیش گرانٹ سے 12000 روپے آگا ورکو اور سارا منتلی فوڈ راشن اور تمہیں لگے جی ہیلپ فیسلٹیز تھا اسکول کا تھا اور مطلب دار ہے نو رقم دے دی ضروریات کی آگا مل ٹائم ٹو ٹائم پورا کرو تو تاوان کو نلے شو ہیلپ چھو کہ پراپر جو پلانڈ کیمپ تھا یہ آگا کہ پراپر پلاننگ دے دے باران دے وہ دے پارا یا نور مطلب کہ کم شینہ دی اگے دے پر مل جو سسٹم دا یہ سسٹمیٹک ادائی کیو مسپل جو اسسمنٹ کرائے وچ یار دے چا مطلب ٹینٹو نہ ڈیر راڑ دی یا مطلب
تیر کال د شمالی وزیرستان د خامی اسمبلی منتخب شوی غړي محسن داوړ د بکاخیلو کیم ته دتلو هڅه کړې و خو ویلي او پوز هغه ته کیم ته دتلو اجازه نه ورکړي. له دغه وروسته د بشري حقوقو ځنې غړو د یاد کیم ته دتلو هڅه کړې و خو هغه هم نه کامیاب شوی. انتظامیه وایي د امنیت له امله نیغ په نیغه خلک کیم ته نه پرېږدوي او چې څوک کیم ته تلل غواړي اول به د حکومت نه اجازه اخلي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
اوسم د دې خبرونې ورستی رپورت ته ستاسو پام راګرځوم. افغان حکومت وایي له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته حاضر دي خو وایي چې طالبان د خبرو لپاره اراده څرګنده کړي او اوربند اعلان کړي. د افغان حکومت ویاند وحید عمر وایي چې افغان حکومت پر جمهوریت او د اساسي قانون پر دفاع باندې له طالبانو سره هیڅکله معامله نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حقمل روان سادات په رپورټ کې.
د عامه او ستراتیژیکو په چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکر وحید عمر نن د زیارت په ورځ د سولې له طرحې د ځوانانو د ملاتړ په جوړه شوې غونډه کې وویل چې که طالبان د جګړې پای او سولې مذاکراتو ته ژمن وي باید اوربند وکړي او خپله خپلواکي په ډاګه کړي. نوموړی وایي افغان حکومت د سولې لپاره خنډ نه دی خو نه پرېږدي چې د سولې په پروسه کې یوه پیچلې او پټه معامله ترسره شي. دای وای آیا د ته حاضر یو چې له اساسي قانون څخه تیر شو؟ آیا موږ حاضر یو چې په افغانستان کې د نظام له څرنګوالي تیر شو؟ که موږ د یوه دولت په توګه د سولې په مذاکراتو کې سره کرښه ونه لرو، له قانون مسلحو ځواکونو او د قربانیو په بدل کې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو څخه دفاع ونه کړو، نو بیا له طالبانو سره بحث په څه دی او ولې له طالبانو سره مذاکرات کوو؟ د یما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکر وحید عمر زیاته کړه افغان حکومت نه غواړي چې د سولې پروسه انحصار کړي خو د یوې داسې سولې چې د افغانستان د ټولو پر کنینو پر یو غږ او یو ادرس څخه رامنځته شي او تر شا یې دیکتاتوري او بدبختي موجوده نه وي ملاتړ کوي. دای وای کچیری منګل درسه خدای مکر منګل طالبانو سره لاتو درسونه مختلفو سیاسي فکرونو په لارلو سره اړیکه ولرو او له هغه سره خبري وکړو، د دې پر ځای چې موږ مذاکرات ته په قوت سره حاضر شو برعکس ډیر به کمزوري وي. له همدې عمل موږ په ټولو سیاسي عذابو که په حکومت کې دی او که بهر له هغه څخه مغوختي چې له یو درسه چې هغه دی افغانستان حکومت دی د سولې مذاکراتو کې خبري وکړي. تاکل شوی چین پر اتلونکو کې د افغانستان د سولې مذاکراتو قربتو بوکړي افغان حکومت او طالبانو استادو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو کارنیټه نه د اعلان شوې. افغان چارواکو ویلي د سولې په تړاو کوم ځنګړی کانفرنس چې په چین کې جوړیږي د افغانستان د حکومت او طالبانو استادې به پکې برخه اخلي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ریډیو لویا خیبر پختونخوا خبرونه ده. نن به منګه په دې برخه کې خبرې اترې کوو د پاکستان په اقتصادي چارو باندې. په ملک کې د انفلیشن یا ګرانۍ شره د دې نه علاوه حکومت د ټیکسونو لپاره څومره اصلاحات په ملک کې راوستل دي او دا وخت د آی ایم ایف یو وفد د پاکستان په سفر دی د پارلماني غړو سره لیدل کتل هم کړی دي د دوی سره په سبا باندې خبرې اترې شوې دي. په دې ټولو باندې به تفصیل سره خبرې اترې کوو او په اسانو ټکو کې به هم ستاسو لپاره واضح کوو. زمونږ سره په دې پروګرام کې د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو د سانګي پروفیسر زلاکت خان صاحب په پروګرام کې ملما شوه دي. زلاکت خان صاحب تاسو ته سلام شوایو په خیر علي.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. زلاکت خان صاحب ډیر مننه وخت په وخت باندې تاسو پروګرامونو کې موږ سره راځي او ډیر هغه څه واضح کوي چې دا وخت په ملک کې سره وان دي. د ډیرو خلکو لپاره اکثر د اقتصاد خبرې نه صرف په دغه ملک بلکې په امریکا کې هم اکثر ګرانی ویو خلک نه پوهیږي چې دا وخت صورتحال د ملک سره ځنې خلک ته ګرانی خبره کوي. هر څه ګران شوی دی خو بیا دا هم واضح کول پکار وي چې ګرانی ولې راغلې ده او د ګرانی یو یارډ سټیک یا پیمانه او معیار څه دی چې د هغې په بنیاد باندې خلکو ته اندازه وشي چې د خلکو وس طاقت د تیر کال یا د تیر میاشتې په نسبت باندې څه دی. نه به شمېره چې د پاکستان مرکز په خپل باندې کوم مرکزی ادارې دی هغې په خپل ورکړې ده د انفلیشن په حواله سره په هغه باندې به خبرې اترې وکړو. د ګرانۍ په حواله سره چې دا وخت انفلیشن خوشا 11% دی، په دې کې لګ ډېر دی و چې څه کمې راغلي دي. دا وخت په پاکستان کې په مجموعي توګه باندې تاسو د انفلیشن یا د ګرانۍ شرایط څنګه ګورئ؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ایکرام صاحب، ټول نمک ته خبره دا ده چې نن نومبر یا تیر شوی میاشت اکتوبر و د دې اعداد شمار ته سره والی او د تیر شوی اکتوبر نومبر د 2018 اعداد شمار را والی، نو یقینا تاسو ته دا ښکاري چې په ګرانۍ کې د مخکې نه ډیره اضافه شوې ده. نو دا اضافه چې کومه ده، نو دا یو عام سړی باندې د عام سټیزن چې د ملک په هغه باندې هم د ډېر ایڈورس افیکټ وی دی، یعنی خراب دغه جن چې کوم نه په هغه کې خراب کیا راولي، هغه کمزوري تی دغه لحاظ سره ویلفیئر لحاظ سره کومه وګورو ځکه یو خو وجه دا چې کوم رفتار سره په ګرانۍ کې اضافه شوی دی یا انفلیشن راغلی دی، نو هغه رفتار سره په ملک کې د خلکو آمدنی چې دی نو هغه سیوا شوی نه ده. او وجوهات خو ډیر دي. یو خو ټوله نغټه خبره دا ده چې که تاسو وګورئ نو د اکنامکس یا د اقتصاد دغه چې کوم دی هغه مخبره تک چې دی هغه د ملک د سیاسي استحکام سره ډیر تړلی شوی. دا سیاسي استحکام څنګه دی؟ دوران کې که تاسو وګورئ زمونږ په ملک کې مشته دی اپوزیشن چې کوم دی د شروع راځونه د حکومت خلاف لګیا دی، په ایجیټیشن شروع کړی دی او همدا چې وی چې نمنو نمنو. بیا په دې دوران کې که تاسو وګوري مخکې به دا په تیر حکومتونو کې چې ډالر چې کوم دی یا هغه به زمونږ سنټرل بانک چې کوم دی هغه به مینج کولو، او دې دا حکومت چې رالو نو دی هغه ډالر مینجمنټ چې کوم دی هغه ریخو ایکسچینج ریټ چې کوم دی او هغه اوپن مارکیټ ته کو نو دا هغه په وجه کې تاسو مخکې موږ تاسو په پروګرام کې خبره کړې ده. نو د ډالر قیمت یو دم 110 120 نه 150 160 ته وخته، نن هم زما په خیال په 155 156 کې ډالر قیمت رسی. نو حقا پوری تله چې د ډالر قیمت تو خېږي او خته دا هغه په وجه زمونږ د روپیا غقدر چې کوم دی ویلی چې کومه دا هغه کم شو او ظاهر خبره ده زمونږ اکانومی چې کومه نو هغه امپورت اورینټډ اکانومی ده. دا چې ډیر سیزونه چې کوم دی آج هم په خپل ملک کې وی او دا یې نه باوجود مونږ د بهر نه هغه شی را غواړو، نو بیا ګرانی په خپل باندې رااله. لکه فور اگزامپل مخکې مونږ ایون تاسو که د کراچی لاهور په خبر غټ غټ سٹورز ته لاړ شي ډپارټمنټل سٹورز ته تاسو ته آلته امپورټډ اوبم ملاويږي. زما په خپل خیال باندې چې په دنیا کې د آب زمزم نه پس خو اوبه دي نو هغه د پاکستان نه په پاکستان کې بیا د پېښور او زمونږ د خیبر پښتونخوا دي خو هغلته هم اوبه مونږ فرض کړه د بهر نه راغواړو نو که مخکې به مونږ د اوبو یو بوتل په یو ډالر باندې راغوښتو دا یې مطلب دا دی چې مونږ به 120 روپیا ورکولې. اوس هماغه یو د اوبو بوتل مونږ د بهر نه راغواړو نو اوس مونږ د هغې دپاره 160 یا 155 روپیا ورکوو. نو هغه شیز د اوبو بوتل خو هماغه دی ڈالر و ماغه دی خو په پاکستانی کرنسی کې د هغې قیمت سیوا شو د 120 یا 110 نه خو 150
تر تو یې چې اسې زما مخه ته یو شمیره هم پرته ده تاسو د هغې کرم کو تیر کال صرف خپل اوریدونکو د وضاحت لپاره بو وایو چې تیر کال په دې وخت کې په دغه همره موده کې چې کم انفلیشن او هغه شپږ اشاریه 2% او سخ کال ایوریج یا اوسط چې کم انفلیشن دی د اولنو سلور میاشتو په دې کال کې هغه 10.1 لکه تقریبا 10.5
مطلب دا چې انفلیشن د سنگل ډیجیټ نه ډبل ډیجیټ تلارو کنه.
دی درته وایي چې آیا د کی حکومت سمره پورې ذمہوار وي حکومت د دې هر څه د پاسه چک یا سارنی صحیح انتظام نه رکلی شوی او کو څنګه
ګوری جی د حکومت ذمہ واری خدا لري چې حکومت با اکانومی مینج کوي ٹھیک شو جی. زما خپل دغه د چې اوپن مارکیټ ته ډالر نو پرې خپل پکار چې د ګرانې د شر سلولی ان ګریډولی د سمر زمون اکانومی مضبوطی دی ورسره ورسره مونږ دا د غکولې ته اوپن مارکیټ ته مو پرې خو دا مینجمنت کوم د ډالر غکول یا د فارن ایکسچینج نو هغه سلولی ان ګریډولی پکارو. خو دلته دی چې موږ یکدم کو نو د دې کې حکومت وجه دا ده چې څومره زمونږ ډیمانډ دی د شیزونو د پاره هغه مر زمونږ سپلای نشته ٹھیک شو جی. نو هغه
تاسو چې وایي سپلای نشته دی دا 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 سپلای چې نشته دی لکه اوس دې د کډام ګورم چې دا انفلیشن په دې کې ډیر داسې سیزونه دي لکه د خوراک سیزونه دي د هغې قیمتونو هم دومره سوا کیږي. آیا په پاکستان کې د دغه سیزونو چې کم د عام ژوند د روزمره استعمال سیزونه دي هغه ګینې د بار ناراضي دغه ده کې بیا څنګه چې ډیمانډ ډیر دی او سپلای نشته.
دا خو ستاسو زوم دې خبره راتلم خو تاسو لږ زمانه مخکې شوي دي چې خو خبره دا ده چې یو خو کله مونږ د فارن ایکسچینج مینج کول چې کله پری خو ایکسچینج ریټ نو دې کې خو یو غټ فیکٹر چې کم دی یا یو غټ کم امپورټډ آیټم دی نو هغه پټرول دی یا تیل دی ٹھیک شو جی. اس تیل چې دی نو د هر یو سیس ټرانسپورټیشن چې دی هغه په تیلو باندې کیږي. اگر د فرسٹ کا پاکستان پا کالان کی آلودگی پیدا کی جو هغه پیښور ته وروړي نو آل دو چاګي کی فارن ایکسچینج انوالو نه دی خو پټرول یا ڈیزل خو پکې انوالو دي چې دغه ترانسپورټیشن د کالام نه پیښور ته کیږي ٹھیک شو جی. نو په کرایه کې اضافه وشو چې په کرایه کې اضافه ترانسپورټرانو وکړو د دې مطلب راشو چې دا کم اړتي د آلودگی د کالام نه پیښور ته وروړي دا ډیر په آسان الفاظو کې ځخپل سامعینو لپاره خبره کوم نو هغه اړتي خو دا پیسې چې کرایه زیاته ورکړه خو په دوکانو په پرایس کې هغه په قیمت کې شاملې کنه چې په قیمت کې شامل کنه بازار کې قیمت چې کم نه د دوکانو سیوا شو
خا خو دو او به مونږ د فیصدی او
د انفلوژن دې کې داسې کیږي جی
او د فیصدی په لحاظ سره بیا دومره آیا دا جواز لري چې دغه یو فیکٹر دې د ګرانې دومره غټ بایس وګرځي
جواز نه لري خو چون کې دا غا ډیمونستریشن افیکټ ته خلکو ته ګوري دا اړ یو شي قیمت چې کم دی نو هغه شی واقعي دي او دا هغه د پاسه چې کم دی نو خلک هغه شي څه پکې کم نه غا پروفیت مارجن پکې خپل ځان نه شی واقعي. لکه زه ابل ورځ ما وږي اخیستو په دې ګاډو کې په خبر کې خرڅېږي کنه او وی چې وږي دا په 200 روپیا باندې دی نو ما ورته به چې په 200 روپیا ولې دا خو 300 روپیا دی کاکا ډالر ګران شو ما کې د چي په وږي کې تا خو په شګه کې پوخ کړی رې د پاکستان دی راچولې دا وږي د پیښو خپل کا پیداوار دی نو د 10000 ډالر څخه کار دی وږي نور شي د ګران شو نو سره دام ګران شو نو دا هغه یو روجان دی یو ټینډنسي چې هغه یو ځل شروع شي نو هغه مخ په بره باندې روان وي ٹھیک شو نو اوی کې دا فارن ایکسچینج مونږ دغه نه کړو شو نو هغه ګرانه یو ریزن دا دی چې ٹرانسپورٹیشن سیوا شي کاسٹ سیوا شي چې ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سیوا شي پرائس سیوا شي بل خلک دې ته ګوري چې هر یو چیز لګیا دی ګرانی دی او نن سبا خو چون کې کتا سو ګوري 1300 میاشتو نه د تاجرانو د حکومت منځ کې هغه اړتادونه نیګوسیشن روان دي چې شناخت دي کارت شرط چې 500 روپو پورې دغه کیږي او هغه کنکلوژن ته نه دی رسیدلی نو دې کې هم خلک چې کوم دی دا یو د غټي چې مونږ باندې دا خبره هم کوي چې یاره ګرانی زکاره لې چې حکومت ټیکسونه سیوا کوي او همیشه د پاره زمون په ملک دا شوی دی چې تاسو یو بل اگزامپل درکم چې غالبا د مشرف سے حکومت او یا د پیپلز پارټی چې حکومت پروفیشنل ټیکس ولګولو پر ډاکټرانو په وکیلانو باندې او حکومت 10,000 روپیا ټیکس تکال ولګولو پر ډاکټرانو باندې پروفیشنل ټیکس هغه وخت پورې به ډاکټرانو فیس چې کوم په پرایویټ کلینکس کې 500 روپیا اخیستو اوی ایک دم 800 روپیا کو جواز دا ورکول چې دې ته مونږ باندې ټیکس ولګېدو نو ټیکس پر یو ډاکټر پروفیشنل ټیکس 10,000 روپیا د کال لګېدلې خو هغه 1,00,000 روپیا د ورځې خپل سیوا کې کوم غټ ډاکټر راندي ځکه چې فیس ډبل کو نو بیا پراپر مانیټرینګ او امپلیمنټیشن او هغه دغه مستجیره کم لیک اشاره سره یا کم ریټ سره پتا باندې ټیکس سیوا شوی دی په هغه ریټ سره خپل فیسم سیوا کو که سیوا دینو کو
ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب
پراپر چیک اینڈ بیلنس موږ په ملک کې نشته قانون موږ ډیر ښه جوړ کو خو دا قانون امپلیمنټیشن چې کم دینو هغه بیا دغه شي
ها پروفیسر صاحب د دې خبره د معنی خبره د مانیټرینګ لراتلو چې آیا لکه یو حکومت خو چلول کیږي دومره غټه ادارې هم دي د امپلیمنټیشن کې ولې ناکامي ښکاري آیا داسې ادارې نشته دي او کنه دغه ادارې شته دي خو کار نه کوي
ادارې شته دي خو ادارې خپل کیپاسيټي یا د اغي نشته او که کیپاسيټي نشته نو خپل ډیوټي چې کومه ده هغه په صحیح تور باندې نه کوي ہر لا چکم دا لا انفورسنگ ایجنسی سکم زمونگ چی دی چی اگا دا ہر پرس کا دا گرانہ دا پارا مونگ سارا فوڈ آتھارٹی شتا فوڈ کنٹرولر شتا دی سپیشل مجسٹریٹان بو ڈپٹی کمیشنران بو دا ٹول کم پا دا مینجمنٹ کی چی دی نو دا دی کار داری چی پا دی کسم شزنو باندی دا ہو ساتی نو یا خو پی دا کار برڈن دیر زیاد تی او یا دا کار برڈن کا دیر ندی نو خپل صحیح طریقی سر خپل
پروفیسر صاحب منگ سر اسے گئی خبر اترکو د ټیکسونو په نظام باندې هم چې د پاکستان مرکزی حکومت ټیکسونو نظام کې څه اصلاحات راوستل واړي اول یې ځنی اپوزیشن ګوندونه هغه غنی چې دا خو د آئین خلاف ورزی ده ځکه چې دا حق صوبو ته ورکړل شوی دی کوم موږ د سیلز ټیکس خبره کوو په دې باندې مملک ساسو نظر اخلو د دینه علاوه خبرې اترې په دې هم کوو چې آی ایم ایف ولې غواړي چې د بجلی چې کوم ریټ دی دا د یو اتوماتیک سیستم ته واړول شي د دې په سر به هم لږ وضاحت کو خو یو وړه شانې د ماخلو
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
دا ویب پاڼه پته ده
voadiwanews.com
Twitter @voadiwa
هریه نکړی
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د منګه خبرې اترې کوو د پاکستان په اقتصادي حالات باندې او زمنګ سره په پروګرام کې د پیښور یونیورسيټي اکونومکس ډپارټمنټ پروفیسور زلاکت خان صاحب ناشته خبرې اترې کوو زلاکت خان صاحب د آی ایم ایف یو وفد د پاکستان پارلماني غړو سره ملیدل کتل کړی دی د پاکستان په میډیا کې هم په دې باندې خبرونه راغلي دي دا غوښتنه یو کړی د پارلماني غړو نه چې د بجلی چې کوم قیمتونه دي دا د اتوماتیکلی زیاتولو لپاره قانوني ترامیم یا بدلونونه وکړي او د دینه علاوه د سټیټ بانک د خپلواکۍ یا خود مختاری لپاره دوی دا یو تجویز ورکړی دی چې د سنټرل بانک یا د مرکزی بانک گورنر چې کوم ټینور یا مودر هغه د زیات کړی شي اول براشو د بجلی قیمتونو اړخته سمره پوری په پاکستان کې د بجلی قیمتونه فیر یا برابر دی او د دوی د دې نه مطلب بسی وی چې دا اتوماتیک کلی شي؟
درجه دا د پروګرام ختم شو نو تاسو ته د وابه یو بل نن سبا دلته په خبر کې په واتس اپ کې ډېر سرکولیشن کړي او دا هغه حساب کتاب په تاسو ته په واتس اپ باندې راوستم تاسو بیا هغه وګورئ چې د بجلی په بل کې پکښونه څومره دي هغه پوره تفصیل هغه کې شوی دی تاسو ته باندې شو کې بیا چرته نیکسټ پروګرام کې تاسو هغه اسی خولې شي چې په بجلی باندې زموږ په ملک کې څومره ټیکس دی هغه حساب کتاب په تاسو وګورئ نو د بجلی خپل اوریجنل پرایس چې دی قیمت چې څومره بجلی هغه صرف استعمال کړی هغه د 575 روپې 575 روپیز تقریبا د 79 او د هغه بل 1300 روپې راغلی دی مطلب چې څومره د بجلی اوریجنل پرایس کې د څومره پیسو بجلی استعمال شوه د هغه د ډبل نه هم زیاته مونږه مختلف ټیکسونه چې دا سیلز ټیکس دی دا د فلانکی نیلم پروجیکټ سرچارج دی دا سرچارج دی دا ټیکس دی دا ټیکس دی نو الریډي زمون په بجلی باندې یا په ګیس باندې دومره ټیکسونه دي چې هغه مزید د هغه زیاتوالي چې کوم نه زمما په خیال کوم سره زیاتی ده تاسو دا راځي د دې بیا د ریس چې کوم دی د بجلی او د ګیس مونږ په خپل دلته پاکستان کې په سلیپس کې اغل ډیوایډ کړی شي یا فور ایگزامپل یو کسته هغه د 1.9 تر 3 یونټ پورې خرچه کوي د میاشتې د ګیس یا د بجلی او د هغه نه 5 روپې اخلي خو که د 101 یونټ اوک نو دنه چې کوم دی هغه د 10 روپې چارج کیږي یو یونټ باندې دا اوس باقی 110 روپې چې کوم دی دا 100 یونټ دام دا یو یونټ په سیوا کې دوه په وجه د 5 روپې په ځای باندې د 10 روپې باندې لګیدل شروع شي او د هغه پیسې ته بیا به لخلي نو الریډي د بجلی د کیس یا نور یوټیلیټیز چې کوم په پاکستان کې دي د هغه پرایسز هم څه وادي د پرایس نه علاوه په هغه باندې دومره مختلف قسم ټیکسونه لګولې شوې چې هغه د یو عام سړی د ادا کولو د هغه د استطاعت نه بهر دي او جما په خیال دغه وجه ده د تاسو دی اګرام چې خبره کمپلیټ کړم چې زمونږ په ملک کې د بجلی او د ګیس غلا سیوا شوې ده وکړي چې ضرورت خو دې بغیر بجلی نه کس سکن بنیادم هیڅ نشي کولای بغیر ګیس سکن دې د دادوړې شونه اخلي پخلي نور کارونه په ګیس باندې کیږي نو خلک پغلا کنکشن اخلي خو د لیګل ریکی باندې د میټر لګول او د دې دغه نه کیږي چې پرته پته راځي سبب زه پدې کې ګیره هیڅ شي او پدې جوړو ډپارټمنټس کې د حد نه سیوا کرپشن دی چې درپسې اوور بیلینګ کیږي یا او دغه د دې ډپارټمنټ خلک راځي تاسو ته د غلا چلخي چې میټر سلو کډاو 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 کډا ډېر عام خبرې دي
پروفیسور صاحب دا راتوي چې دی وخت کې تاسو ته خبر مو
آی ایم اف دا شرطونه کوي نو آی ایم اف چې دا شرطونه ځکه چې هغه هر مخالم چې پیسې ورکړي نو بیا هغه ته خپلې قرضې سره د هغه کار چیرې د ملک ته دا قرض ورکو د دې به کوم کوم طریقې سره به خپل انکم سیوا کی چې دا غینه یا کوم اکټیویټیز نه انکم زیاتې دي شي جنریټ کی دي شي اډیشنل انکم چې دا پیسې به سبا دې ماته واپس کی یا خو د خپل پیسو په واپس کې هم انټرست وي هم دا وجه ده چې آی ایم اف موږ ته ملاره خو چې د دې شي قیمت ګران کړه دې ګران کړه دې ګران کړه چې ستا اډیشنل انکم جنریشن وشي او دا هغه پیسې بیا ته ماته واپس کی نو آی ایم اف دا کنډیشنلټی زیاده شرطونه دې د پاره یک دي اغه پدې کې هم انټرسټډ وی چې دا پیسې ماته بخپلې کومه طریقه باندې به حکومت پیدا کوي او ماته به واپس کوي
ها د دې کې یو پښتنه دا پیدا کیږي چې تاسو د دې ذکر کو یقینا هر چاته چونکه د هر چا د تجربه شوې ده د بجلی د بیلونو دومره پیسې چې د ټیکسونو په مت کې راغونډيږي د پاکستان د وابډا د دې آمدن حساب کتاب معلومي هوي آیا دا پبلک ته خودل شي یا تاسو یا نور چې هغه وي چې زمونږه د کال د دې نه دومره آمدن دی او دومره پیسې را غونډيږي او کنه وابډا ګینی خساره کده
نو موږ چې اورو نو دا ډېر پبلک انټیټیز چې دی لکه پی آی ای ریلوی وابډا دا ټول دا وي چې موږ په خساره کې او وابډې خو د خساري چې کم دي نو هغه خپل ریزن داخلي چې زمون لاين لاسز کې دی غلا کیږي او د هغه په وجه سمره چې مونږ بجلی ورکو هغه مر مونږ ته نه دغه کیږي او زما په خیال دا خو په کار دی چې کانسټیټیوشنل ریکوایرمنټ هم وي او ما ته خپل څه داسې دغه پته نشته زما نالج کې نشته خو په کار دی چې و د خپل حساب کتاب څنګه چې نور ډپارټمنټ شي دي دا حکومت مخه تا کوي چې یاره زمونږ کال دومره انکم دی دومره زمونږ ریسیټس دي د بجلینا او دومره زمونږ ایکسپینډیچر دي
په بار ملکونو کې
یقینا دي چې خوشک نشته چې په خساره کې ده د خسارې غټ ریزن لاین لاسز او ان دغه دي
ډاکټر صاحب په بار ملکونو کې پرایویټ ادارې دا هر څه کنټرول کوي سمره پورې کچرته دا پرایویټ وي نو عام خلکو ته د دینه کومه ګټه کې دی شي او کنه د وابډا ملازمین دي د هغوی د پرشر د وجې د هر سن کې
ګورې دی خو د وابډا ملازمینو پرشر یا د ګیس کوم د مونږه اسوسییشن او یونین لیبر یونین دی هغه دې ته د تیار نه دي دوم دا چې د پرایوټایزیشن تجربه خو دلته پاکستان کې د کی سی کراچی الیکټریک کمپنی په دغه کې مونږ سره شته د هغه څه داسې امپروومنت نشته دی او غټ خبره پاهې کې اوس تاسو ته یو ارزم دا کوم چې دا چې زموږ خلک چې کم دي عوام هم په مفت باندې عادت شي دی او دې ته تیار نه دي چې دغه دی بجلی بل دی ورکی تیر نواز شریف حکومت چې کله د مسلم لیگ حکومت وایي کې دا یو کوشش شو او په دې کلو کې به دا مختلف کوم دا پارلیماني سیکشن میټریان واغي بجلی سره ریلیټډ ای په دا ګرځیدل او اجلاسونه به کول چې عرب بجلی به تاسو ته څونکی لوډ شیډنګ ډیرو شروع کې دا 2013 نه پس چې تاسو ته به موږ بجلی درکو 300 روپیا یا 500 روپیا پر کور چې کم دی پر میټر تاسو ولګوي او 500 روپیا میاش فکس ورکوي ایون هغه تم خلک تیار نو دایوي چې خو سپم په بجلی ان پیسې ورکوي ځکه چې ډایرکټ د بجلی په غلا د کونډو د دې شونو کنکشنو عادت دي نو د خلکو هم پکې لاسته دي د عوامو چې اږي کې تیار شي دې ته چې یاره غلاب نه کو او دا شی یو خو دا ذهن زمونږ د خلکو جوړ دی چې بس دا د مفتو مال دی حالانکه دا د ټول قوم غلاده ک په دې پیسو باندې دی او د ستپاره او به ګرمې نو هغه مونږ نه کیږي ک په دې میټر باندې د غلا په بجلی باندې خلې په خلې کې نو هغه حرامیږي خو دې ترې شوک نه ګوري بس یو خبره د سلسله ده چې شروع ده جی.
ها یو بل خبره په پاکستان کې دا وخت د سیلز ټیکس او د اف بی آر چې کوم خبره کیږي نظام سنټرلایز کول کوشش کیږي سمره د صوبو لپاره دا یو منفی خبر ګڼل کیږي او صوبې به په دې سمره اعتراضونه لري
ګورېږي مخکې کله چې عبد الله شیخ صاحب په خوا د پیپلز پارټي حکومت کې کله د وزیر د خزانه نو هغه وخت هم کتا چې ته یاد شي د یو ویلیو اډډ ټیکس او یا ریفارم جی ایس ټی ورته بیا نوم بدل کوو چې دا به راولو او بیا هغه طرف ته زموږ خیال دی ډیر روان دی چې دا ویلیو اډډ ټیکس دا وکی چې په هر سټیج باندې په پروډکشن په شیزونو باندې یو ټیکس دا وکی هغه وخت هم د اپوزیشن په پریشر په وجه دا ریجیکټ شو چې دې شي دیزل بیا موشي او سو پورې چې دا دغه دی د سیلز ټیکس خو کانسټیټیوشن د پاکستان چې دی نو هغه صوبو ته د اختیار ورکړي چې دا د صوبو ذمہواری ده او د صوبو پریروګیټیو ده یا د هغه حق چې دا سیلز ټیکس اږي کلیکټ کی او د خپل انکم ذریعہ چې کم دي نو هغه په دې طریقه باندې سیوا کیو انکم جنریشن وکړي اوس ظاهره خبره ده چې سیلز ټیکس سنټرل ګورنمنت کلیکټ کول غواړي نو چونکه دا یو ايني حق ته صوبو ته اختیار ورکړي شوی دی د صوبو او د فدرل ګورنمنت ترمنځ به هغه افغان چې کوم دی یا دغه لریواله راځو په دې باندې به د دواړو د صوبو د فدرل ګورنمنت اختلاف پی لکه چې یو سیلز ټیکس ته فار ایگزامپل په هوټل باندې دی نو چې هغه صوبو مخلي او بیا سنټرل ګورنمنت هم ته اخلي یو خو به ګرانی راځي په هغه باندې به ګوستوزي او بل داري چې دا سودی او د فدرل ګورنمنت کمانډ کې به هغه اختلاف چې کوم دی هغه نورم سیوا کیږي په دې باندې کوم یو جګړه رواني څنګه چې د بجلی په شیر باندې په نور شي ځنو باندې الریډي زمون په ملک شته دي
ها درته وایي چې په پاکستان کې دا وړاندې مونږ د ګرانې خبره وکړه او د د ډالر قدر په حق لبا نه چې مونږه کومه خبره وکړه دا وخت د ډالر دومره زیات خطل او د روپۍ قدر کمیدل په پاکستان کې څومره د مرکزی حکومت په واک اختیار کې دي چې دا د کنټرول لاندې راولي؟ او د دې نه علاوه په پاکستان کې دا وخت سنټرل بانک یا مرکزی بانک د سود د لارې د دې په کنټرول کولو کې څومره پوري کامیاب شوه دي او څومره هغوی ناکام دي؟ ما دا ویلی چې په پاکستان کې دا وخت د سود شرح چې کم د خو شا 12-13% راځي د سنټرل بانک خبره کوم، څومره پوري هغه د ملک د ګرانۍ شرک کمولو کې د دې رول مهم پاتې شوی دی او کنټرول کولو کې دی کامیاب شوی دی؟
ګوره جی، چې کله د شرعي سود سنټرل بانک سیوا کې چاهي ته موږ ډسکاونټ ریټ یا بانک ریټ وایي، نو د دې یو خو دغه داوي چې سنټرل بانک کله دا غواړي چې په ملک کې دی پیسې سیوا وي، نو هغه دا ډسکاونټ ریټ چې کوم دی دا کم کی. کله چې د خپل ډسکاونټ ریټ یا د خپل د شرعي سود کم کی، نو کمرشل بانک چې عوامو ته یا کم کنزیومرز ته کلاینټس ته قرضه ورکوي، نو هلته کمرشل بینک خپل ریټس کم کړي، نو کلاینټس چې دي نو هغه انکریج چې د انویسټمنټ پرپزز دپاره یا کنزمپشن پرپزز دپاره هغوی د بینکونو نه قرضه اخیستل شروع کړي، او داسې په اکانومي کې چې کم پیسې چې کم دي د هغې سرکولیشن زیات شي، اکنامک اکټیویټیز چې کم دي نو هغه ورسره سیوا شي. کله چې دا ریټ چې کم دی دا سیوا شي، کمرشل بینک په دې خبره ډسکریج شي چې هغه د سنټرل بینک نه قرضه والی، او بیا کلاینټ چې کوم دي نو هغه ډسکریج شي چې دغه نه د کمرشل بینک نه قرضه والی. نو خلک هغه اکانومیک چې پیسې چې کوم په سرکولیشن کې وي نو هغه کې کمی راشي. اوس سنټرل بینک چې کوم دی هغه د اکانومي حالات ته ګوري، د هغې مطابق د خپل شرعي سود کې چې کوم دی انکریز یا ډیکریز راولي. اوس زما په خیال کوم چې 13.25% کم کرنٹ ریټ چې کوم د سنټرل بینک ڈسکاؤنٹ ریټ دی، زما دا دریم دریم ځل دی چې د مانیټری پالیسی اعلان کړي او دې کې څه تبدیلی رانه وسته. اوس خلک کمرشل بینکس او انویسټرس په دې باندې پوهېږي چې یاره دې نه زیات انکریز چې کې چې کوم دی نو هغه پاسیبل نه دی چې اوشي، نو ما خیال نه دی چې دې نه زیات به دی انکریز کوي، او په کار هم نه دی ځکه چې دې سره اکنامک اکټیویټی چې کوم ده نو هغه ډسکریج کیږي.
ډیر مننه کو زلاکت خان صاحب ستاسو موږ سره په دې پروګرام کې دراتلو او د ډیرو هغه نقطو واضح کولو چې اوریدونکو لپاره به هغه اسان شي وي چې ولې ګرانی راځي او دا وخت د ګرانی شر په ملک سره. تاسو ډیر مننه کو. ډیر مننه دا پروفیسر زلاکت خان صاحب چې خبرې اترې کولې د پاکستان په اقتصادي صورتحال، د ګرانۍ په شر باندې او د سود په شر باندې، او هم په دې ځ باندې د لویا خبر پښتونخوا د خبرونه سرته رسیږي. زموږ نورې خبرونې روانې دي، تاسو یې اورېدې. او کتی شي د محمد اکرام د خپلې پروډوسرې سمینا احسن سره ساتونه اجازه غواړم. الله پامان.